د سهار لس بجې سوې د ازادي رادیو دا. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سي. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبره واوري چې د ناتو او امریکا چارواکو یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه مطرح کړه. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل راځي. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل شوه. په ننګرهار کې په یو ولسي غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وشوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم شو. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالره مالی مرسته بیا پیل سوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر څلرویشتمه پرانیستل سوې. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به شپږ څلوېښت زره هکتاره نوې زراعتي ځمکې ایجاد سي چې دوولس زره کسانو ته به د دایمي کار زمینه پکښې مساعده سي او همدارنګه 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کړي.
شغلی بهیر وایي چې دهلی بند به په څلور پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي سي. د ولی ویان زیاتوي چې د دې پروژې په پلان کې په شپږو ولسوالیو کې د کانالونو جوړول، د تشک د اوبو رسول، د بند ارتفاع لوړول او د برېښنا د تولید د فابریکې جوړول شامل دي. د ننګرهار خلکو په یو ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامې ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه سوې وه، دولت او طالبان ګرامو بلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. شغلي عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولی تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي، طالبه ولې ته د ماوله سره سوله نه کوي؟ ولې مې بېګناه وژنې؟ دا کوم اسلام ده؟
لدی مخکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسي غونډو کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د څلورو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د بدسل کې د چې د دوړو لوریو مرکچي پلو د یوې میاشتې له تیرېدو وروسته تر اوسه لا د خبرو د کړنلارې پر اساساتو موافقه نه ده کړې. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبې په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر لسو بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبې کې سیالي وکړي. شغلي کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر شپږو بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تلې پر دویمه او د شیزنه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل سوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم سو. د امریکا د عدلیې وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 میلادي کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو. دای چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او سرش کال امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنت څلرویشت په نوم یوه انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې و چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو لمخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په دوو جلا ټلویزیوني خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړي. هغه مناظره چې په پام کې وه دواړه پکې برخه واخلي لغوه سوه او دواړه کاندیدان په دوو ټلویزیوني بحثونو کې په جلا جلا ډول را څرګند شول. ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د یو ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړي او جو بایدن د پنسلوینیا ایالت په فلادلفیا کې. ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دی به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني، خو زیاته کړ چې دی غواړي دا ټاکنې صادقانه وي. جو بایدن بیا په خپل څرګندونه کې پر ولسمشر ټرمپ د کورونا وبا د مهارولو په تړاو انتقاد وکړ او وی ویل ولسمشر خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، بلکې تر ډیره یې د ونډو پر مارکیټ تمرکز کړی دی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر میاشتې پر درېیمه کیږي. امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیون واوښت. دا په اصل کې ده چې دغه هیواد په ورځني ډول د زرګونو نویو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې وایرس ته خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس نږدې 6000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14 راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2,00,000 اوښتی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره یې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي جګړو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې که دا اقدامات له سره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مراکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوه خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د ده په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خوا روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه ښودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
باید په یاد وساتو چې په افغانستان کې د تیر اونۍ د پوځي حرکاتو زیاتېدل او د پوځي سیاسي حالاتو پیچلتیا اندېښنې پاروي. تمه دا ده چې ښکېل لوري به په نږدې راتلونکي کې یوې اجماع ته ورسېږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسېدو لپاره به واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حملو په افغانستان کې د جګړو د تودېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې طالبانو د دې حملو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګاه 3 ناحیه ونیوله. په راپورونو کې همداراز راغلي چې په هلمند کې د روانو جګړو له کبله نږدې 15 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
د احمد تکل راپور مو واورید. د بادغیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پستې د پروسس لومړنۍ فابریکه فعاله شوه. جزئیات له فریبا ظاهر نه.
زرګونه کیلوګرامه پسته اوس د بادغیس په مرکز قلاینو کې په معیاري ډول پروسس کیږي. د بادغیس د کرنې چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څه باندې 150,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي. د کرنې ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده. ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پستې د پروسس کار لا ډیر شي.
په بادغیس کې د افغانستان د طبي پستې د تولیدي زون په حیث تر اوسه د پستې د ارزښت د زیاتېدو او د ټولولو تر عملیاتو وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوې. دا لومړنی ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي. که د پستې ټول محصولات په ماشینونو او فابریکو کې پروسس شي، هر کال د پستې د محصولاتو ارزښت تر لس میلیونه ډالرو ډیریږي.
د بادغیس چارواکي وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسني سنتي ډول کې په سلو کې لسمه برخه ضایع کیږي، خو د قلیناو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات له لسو څخه 1% ته ټیټ شوي. په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقي ډاډ ورکوي چې اوس کولای سي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي.
ساعتی 300 کیلوی فعلا مشکنانه. بله،
دا فابریکا په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي. خا کیفیت لري او د پسته مغز په سمه توګه راباسي. په بازارونو کې د پلور کچه لوړه ده او په دې ډول لاس نور باندې لګیږي او د صحي خوندیتوب له اړخه هم ډېر ښه دی.
د بادغیس د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16,000 ټنه پسته ترلاسه شوې ده. د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي. هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی. د بادغیس والي حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا وایرس په خورېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه شوې ده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست.
هندوستان د افغانستان د پسته بازار دی. چلبد مرغه د کورونا لکبله در امسته شوې اقتصادي رکود په نتیجه کې په دې بازار کې تقاضا را کم شوې ده. خود حکومت او د بادغیس د مشرتابه په سطحه هڅې دادی چې دا بازار بیرته احیا کړو او د سیمه او نورو لری هوادونو په سطحه دغه محصول ته نوې بازارونه وموندلای شو.
شرای دورتر انشاءالله ما پیدا کنیم.
افغان چارواکي وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9000 څخه 3000 هکتار ته راکم سوي دي. د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په ابکمري، مقر، قادس، جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي.
د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې نګورنو قرباغ له پیړیو راهیسې د بیلابیلو لشکرو او سلطنتونو د تاګ راتګ او نفوذ ساحه بلل سوې ده. همدغه واقعیت د لانجې د حل لپاره هڅې تر ډیره له ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. اوس یو ور بیا ارمنستان او آذربایجان د دې لانجمنې سیمې پر سر په خپلو کې په جګړه اوښتې دي. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د سویلي قفقاز په وچو لمنو او لوړو کې پروت نګورنو قرباغ لڅو پیړیو د بیلابیلو امپراتوریو او مختلفو لخکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوی. همدغه تاریخي واقعیت ته په کتو دا سیمه او پکې میشت قبري بیلابیل کړکیچونه تجربه کړي او اوس که په هر نوې لانجه کې هم خکېلېږي، خامخای ریښې لسیزو اوان پیړیو ته رسیږي. له عربانو رانیولې تر عثماني ترکانو، فارس، صفویانو او روسانو پورې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې د دغو بیلابیلو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. په دې سیمه د یوې زړې ارمنۍ پاچاهي یادونه هم کیږي چې د حضرت عیسی له میلاده درې پیړۍ مخکې موجوده وه. هغه پاچاهي چې ملتپاله ارمنیانو ته د تیر شوکت سمبول ده او د هر هغه بحث پیلامه جوړوي چې ارمنیان یې د نګورنو قرباغ د مالکیت لپاره کوي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سویلي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د واک تشه رامنځته شوه او د روسیې د کورنیو جګړو په وخت ارمنیانو او آذریانو څو واره له یو بل سره جګړه وکړه. څو په 1900 کال کې سره په اوزدا سیمه په بشپړ توګه ونیوله او ترانس قفقاز یاد کړ چې سویلي قفقاز دی. د قرباغ د برخلیک پاړه د شوروي اتحاد د هغه وخت واکمن جوزف ستالین رول هم ډیر یاد شوی. ستالین چې د قفقاز د ګرجستانو او د واکمن ولادیمیر لینین لخوا د ملیتونو د چارو کمیسار ټاکل شوی و، داسې پریکړه یې وکړه چې له عملی په نګورنو قرباغ باندې سخت جګړې وشوې. په 1903 کال کې قرباغ رسمن سرحدونه پیدا کړل او د سوسیالیستي آذربایجان د خاوري برخه وګرځول شول. وزه د میخایل ګورباچوف په نویو تګلارو بدله شوه چې په مټ یې له اکثرو ارمنانو جوړې د قرباغ سیمه ییزو شورا په 1903 کال کې له ارمنستان سره د یو ځایدو اعلان وکړ. همدا اعلان و چې بلاخره په دې سیمه د جګړې اور بل کړ. جګړه د 1994 کال د می میاشتې د اوربند په تړون ودرېده او ارمني پوځیانو د نګورنو قرباغ نږدې ټول کنټرول په لاس کې واخیست. دا د آذربایجان لپاره کلک ګزار ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو د جګړې اصلي لامل هم د نګورنو قرباغ او شاوخوا ارمن میشتو سیمو باندې د کنټرول خبره ده چې رسمن د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي. د تیرو جګړو په دوام سږ کال یو وار بیا دواړو هیوادونو په سپتمبر کې جګړه پیل کړه چې د 1994 کال له نیمګړي اوربند راهیسې تر ټولو خونړی یادیږي. په دې اوسنۍ جګړه کې تر 500 زیات عسكر دوړو خو ته وجل شوی سلګونه نور پوزیان او ملکان هم ژوبل دي. د نګورنو قرباخ د وضعیت څارونکو د تازه جګړې او ناامنۍ د زیاتیدو علت د امریکا په شمول د مینسک ډلې د غړیو هیوادونو هغه بوختیا یادوي چې د کرونا وایروس له لاسه ورته پیدا شوې. اخوا ترکیه د آذربایجان تر څنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي اوسنی کړکېچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووي. له نږدې دریو لسیزو په قرباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1500 کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې اومه چې د شعر شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې د جده
په زرپانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه و.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته خط کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوي نو ملالې ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالې بیننګۍ ته دي ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول می فکر درته نو اوس می د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خبرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک می وژني لاس هم نه نیسم، سما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
تیر اونۍ د لغمان په مرکز مهتلام کې د بیرې ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیرې ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیرې ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونی په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شیری ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شیرینو دویمه ټولګه ده چې تیرونی د یو شمیر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړې شیری ټولګې شیرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعری ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپل مقالې او ویناوې واورولې. په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لوحو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بېلابېلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوي لرې کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیر اونۍ په غزنی کې یو شمیر ښځینه شاعران راټول شوي وي او د سولې په نوم یې یوه ځانګړې مشاعره کړې. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه، د لسګونو ښځینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شعر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرمه او زړه راښکونکې موسیقي هم غږیږي. په اتاق تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي، ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. دوستانګزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سولې باندې ډېر اغېز لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصېږي او سولې ته اماده کېږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کېږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغېز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دا د شعر په قالب کې موږ جوړ کړی یو او له دښمنانو هم دا غواړو چې بالا بس ده، موږ صلح غواړو، جګړه بس ده، جنگ بس ده، زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده هغه ګلالۍ ماشومې هیله، یه ده هغه ګلالۍ ماشومې هیله، رحم وکړه ورکی ته سولې راشه.
نظیفه صالحی هم د دغه مشاعرې برخواله ده. دا وایي په دغه مشاعره کې ګډون یې د سولې ژغ پورته کول دي.
بله، مشاعره سیدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعران را ټولې شوی و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې، تر مسؤلینو پورې ورسوو.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کې وی، ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کې وی. رد چې په ما دا کرم کوي، په ما به تیر وی، کرخې به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کې وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دغه تفسیر به می کوټه کې وی. زب اخیری زګروي کوم، سترګې به کته کړم، ختم به روان وی او تقریر به می کوټه کې وی. تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی، ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کې.
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لوري جوړه سوې وه. د دغه امریت تعمیر فرید احمد عبیدی ازادي رادیو ته وویل ل دغه مشاعرې څخه مخه د شذو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی 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 لیوالتیا لرله او په بار بار یې دمانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما دا زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده. د موږ خویندې میندې کونډې شوي بورې شوي وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شعوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په ننني هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی ده او بیل شوی دی سره. هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو؟
چې نن سبا چونکه کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره را نږدې شوي دي، یو بل سره یې پیژندلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خود ډیر په خواره سی خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راته کیږي. خو بیا د سی وشي چې کله د دوړو هوادونو په منس کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغي کې بیا لاره وتړل شي، سورزو لپاره سو مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ را تک دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګری، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ را تګ کیږي. دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
بنیر صاحب، تاسو ته راځو. که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویل شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به د پښتونخوا ترازی دلته خلک اوري. موږ ډېرې بیلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي. د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر، او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو؟ څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کتابونو خبره دا ده چې د دې لپاره چې ګورننګل سیب خبر او کړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلې شو هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې اوس پورې باغال ته ملاوي دا او هغه نو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دی نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه پکې دی شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او دا هغه تر صحیح حاصل لیدل شي دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دې د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی دویم خبر عمدہ غدا شی لگ نن سبا چون کی دا انٹرنیٹ دور دے دی سوزونو دی نو ک فرس ک داسی خس اوکڑے شی او داسی لگ ډیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال ملگری دا سوشل میڈیا پ دغه باندې او اغه داسی سائٹونا یا داسی ویب پانی جوړی کڑی چی اغه مواد چل تب پبلش کی یا خبر کی اغه تا اغه تا اپلوڈ کی او اغه باندې پراته وی دغه شان دل ته هم کدا خس اوشی نو دی سری سری با د تلو راتلو نه علاوہ کم چیز زمنگ مشکلات تھی کم چیز زمنگ مسئلے دی دغه په مخ کې د کلینا اپلا دی پل خلک چپرات دی هغه تک سره سم مشکلات د وجو نه راپیخیږي نو دا په کې اداسې خاصه وی چې د دې په ذریعہ باندې به کم سے کم کتابونه د هغه زګونو دا ټول سيزونه به ولته خلک رسائی به وته وشي
من نه ګیا سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرنګ اړیکو د لا غختلتیا په مخه موږ تاسې کچته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه کو چې موږ په لر پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخه په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي کچته د اړیکی امدا شان سره کمرنګ ویل کړه اوس چی دی نو څه فکر کوي چې آی یو وخت به داسې رانه شي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزی پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څړی کې پیدا نکي
بالکل دا خبره خو مو خبره ده اتفاق ور سره لرم چې ک اړیکی نوې نو څنګه چې کومګ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیات او سوچو کو نو پاغه نفسیات او کې سره ډیر لریواله ده کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کم نزدېکت ته نو هغه بیا دا سیدی چې هغه بیا یا زمون په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننت کلچر دی نو هغه پاغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکی نوې سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي
او بل به سره په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډل خلک به یو ډختي بل ډل به بل ډختي نو په دوی باندې نور فرهنګونو او کلتورونو هم زیات ډیر زړه تاثیر کوي یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا به په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه منیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کې دوه برخه کې او په ځانګړي ډول په فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ دا سیدھا چی چونکہ پا کوزا پختونخوا کی لگ منگ چی پا کم ماحول کی اوسو یا چی پا کم زی کی اوسو دا آغی لگ دیر مشکلات لری آغا مشکلات دا دی چی آلتا منگ مطلب اس زمان ریسنٹلی یو دا غروان دے یو سیمینار منگ کو پاوک افغان پیس کانفرنس پا نمان دے آغی دا پارا منگ تا دمرا مشکلات دی چی آغا منگ مطلب خپلا سمیبان دی کوئی نشو کنا منگ بیا دا چا گورنمنٹ یونیورسٹو سرا یا آغی پخندون سرا رابطہ وکلا دا آغی پا ذریعہ بانے منگی چی تاسو بیر او گوڑا ایزا کچی منگ کدا کار کون منگ تا بیا حل تا لگی مشکلات او دا سیزن را دا کی گی نو آغا دغی مشکلات دا وجی آل تا کی خلق چونکی بیا دا سپرس کے دو والا خبر دا آغی قوت تے دا آغی اخپل سسٹم دے نو آغی دا وجی خلق لگ داری گی چی لگ آسی نا چی منگ دا پیل وکو دا قدم واخلو دے سر بیا منگ تا رست مشکلات بھی لگ لگ دغا بکی گی نو کوشش روان وی کی گی چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره تا او داسې خلکو ته بلنې ورکړي کی دې نه خلک راضي هغه کی گی تر روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره په کار دي هغه نه دي زما خپل لیک دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته چې کوم منګ باندې مشکلات دي قانون نشته دي نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان وړی دغه دلته دغه کی نو دا سمره چې کی دا ټیک دا روان دي خو زما خپل لغدا لري چې د دین لګ دی ته ذاتول بکار دي دغه وجه دا چې الته چون کې غیته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی زیات کین نو دغه سره بغت تګ را تګ راشه درشه به زیات وي خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا یو غټ دغه وي
منګل صاحب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبه ترمنځم تغییر ورس تر بلې په زیاتې دی څنګه کولی شو دا تغییر کم
بیا بزا خبر او کم دبری پختونخوا په پختو باندې د فارسی یا دری اثر زیات ته او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مون هل تکي خلکو ته دا ډیر یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغي کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې به ډیر فرق وي خدا سیده چې په کار دا زما دا خواهشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کوي ټیکنالوژي یا یو ټکی یو یو د پښتو ځان کې جذب کین او چې هغه په دواړو کې یو
شي د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندر وطن اخوالی وی او پسند دي کې نور مسائل بمغو خو ټول زمنګ ټولنه په داسې حالت کې چې موږ پکې دنیا ته راغلی نو دغه واړو اوس تر څلوي کلنې تر عمر راورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې دومره عمر دې درلوده
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې د کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس مو وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت و زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما
دسی د لندو بیتونو د غزلی عشق غزلی شری زما ډیر علاقه دسی د سره د دمی ډیر دی تل کړي
عشق غزلی د لیکلی دی خود دینه دسی معلومیږي چې مینه دې هم کړی عشق دې هم کړی دا ځکه چې عشق غزلی دی ویلی دی
نو انوری صاحب دا خود دسی سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چانه د پښتنه وو کې نه چې بم دسی ونه وي چې مینه مینه کړی یا ماین نه او د ماینتیا اخونه معلوم دی مینه ته چې د هر څه سره ولري مینه سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد بلی کړی انسانان دی د دې څنګه نشته چې انسانان په انسانانو مینه یې د انسان په اخلاق او د انسان په کردار د ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي یو شاعر ورکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې ته کوم شعر ولیکې غزل ولیکې وایي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه یې لیکې بیا و چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تا ته دا وایي
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه ته فکر یو او زمونږ استاد یې ټول ملګرتیا هم واقعا هغه زمونږ ملګرتیا هم داسې خلکو سره ده چې څوک ځان پشان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړه ټول همداسې ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد د بېلګې خېږي جنې څه و د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبر هم په ځای ده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې ته هر وخت وغواړې هغه وخت دی ته ولیکې معنا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید داسې وي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې څه شی دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د اشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه اغستلی شي چې
اوس یو غزل دې راته ووایې د مینې په باره کې دې ویلی وي
انوری صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري سلو کې یوه چرته رښتیا وکېږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې مې تالا وخېږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخېږي او دغه اخرنی بند دی نورې صاحب وایي یاره که مینه دې رښتینې اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخېږي
دی غزل کې دی زیته ناهلی څرګنده کړې دا د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهیلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته وایو چې شعر و شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همدارس په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو یې لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړوي خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یار ستا وی او نظر زما وی هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی او داسې وی جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی او ته برانه څنګ بې غوره شوې وی لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وی او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور کچرته په باور زما وی چاته ملنګزې سوی زلو خای او کومه دې یو کولې شان دلبر زما وی
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي کوم کتاب چاپ کړي کنه دې چاپ کړي
د نړۍ هر برخه ته پرمختګ کړي دي نو شعر او شاعری نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا موږ چې څه لیکو زما خپل نظر دا چې موږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو یا پستلا وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هیواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډیر سخت متاثر یم دا غو شعرونه ډیر هنري ډیر ارزښت لري که هغه په هر معیار ویلي که د مینې لپاره ویلي دي که د وطن دپاره ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره ویلي دي مانا شعر او شاعري هم نن ډیره غښتلې شوې ده ډیره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر او شاعري کې څه قابل دي و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتما به یو کتاب شعر او ټولګه چاپ ځینې شاعران وسته ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي او بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونیشي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هېواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر او شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر او شاعري وشي نو شعر او شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته واورو داسې دی وایي ستا لپاره قربانۍ ته آماده یم مړ کوم ځان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسېږي خوږ یاره پرېښودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هېروم چې ته راسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزی ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزی صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتو یې آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
شکسپیر وایي چې ژوند یوه نیمګړې کیسه ده کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي
پسته چونډۍ شین سهار وو له عمره پخه ښځه د نانوایي تر مخ پر هواره تیږه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوې درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې ولاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې ښځې پزه کش کړه سیګې یې د ډوډۍ له تاوده بویا ډکړل ګوتې یې وشمیرلې یوه دوه درې څلور بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه له عمره پخې ښځې ور وکتل نوې راغلې ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویه د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي هر چا ته لاس مه نیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نورو سره د مرستې تمامه ترې لره یو ډاټ ناری نغا کراغی خلیفہ پینځډوری دواړه ل چادرې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزی پسپینو لاسونو کې یو ډوډۍ کې خوده په خپل مخ روان شو ځواني خزی وویل په دې لاسونو دی خدای کې یو ډوډۍ هم پیدا کړی خیرن دی د خلکو پام نه در اوړي ځوان خزه غلی شو خپل سپین لاس یې ل چادرې را وېست د زړې خزی سترګو ته یې ونیو ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته نوکان مې هم رنګه ولیدي سخته نه ده ارزان بیه رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کېږي زړې ښځې په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه ته به سمه یې خو خلک خراب دي که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي مخکې دې پام نه و هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ را نه کړه دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي په عمر پخې ښځې توبې وایستې ځوانې ښځې وویل پوهېږم ښه کار نه دی خو دوه یتیمان رالغاړي دي ډوډۍ غواړي له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي یو دریشي کړی ځوان راغی دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله ځوانې ښځې وویل په خبرو کې دې هم پام کوه په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي له ما یې زده کړه ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده خو زه نه شم کولی ځوانې ښځې وویل څو ماشومان لري درې خاوند دی مړ دی تیر کال په ماین مخود ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست کور لري نه په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی دوه سوه افغانۍ کرایه ورکوو اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده په عمر پخه ښځه غلې شوه ځوانې ښځې ور وکتل د چادرې په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې ځوانې ښځې وویل هوا مخ په تودېدو ده خو له لوږې به یې مړه کړې غلې شوه د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده په عمر د پخې ښځې د غجیو ډک غږ یې واورېد اوس څنګه شو په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرې څخه راویستلی و تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل په لاړو مې پاک کړ
تاسو به چمبه خامخا لیدلی وي چمبه د ښځینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره ښځې سندرې وایي استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼې سندرې یې له چمبې سره ویلې دي فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي
معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقې کار ده دوی په ودونو کې او د خاډې مراسمو کې دایره وای کنه نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوس راتوي
دا خو ما شوق لرم دا سوي چې ما کور کې دریاو ما ته پرې وړو کوم دې چمبه جوړ کړو دا مې والا 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 دا سم ځای مې کړه جره کو با تونه نه کوم ما دریاو ته وای یا سندرې ولې زوړ کوم کنه ته کړم نو دریا مې داسې ده چې د دریا کومه د زب دول یا دیشه تبلیغ در کم زربونه دی و نمانه دی دام مزده که و دقیقه زبطار مزده که خوب دیر کار میده این دوستان دی و نرماندنان نخیسته ده
کده سی را تو هایی چی تاسی پخپل چو سندر رو که لی دایره یا چمبین کار اخستایی؟
ملی را دو تلویزیون که کمی سندره چی ما ویلی دی پا دریاست را دی سلو نبزیاتی کم زیاتی دریاست را میویلی دی ما گل ورنه سندره را جوا اغم پا دریا که تلویزیون نچی نشدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه واشو اولین سندره و چې د نشر شو دریا سره ویل په ولاره
تاسو ویل چې اول سندره هم ګلغونډي و چې له دایره سره مو ویل کنه
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون نه وروه
له تلویزیون را وته مخکې لدې چې خپل خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې ما سندره له چمبه سره یو ځل ماته کوسوي امکان لري ډیره مننه استاد. بیرته راځو د تاسې د چمبې ته. کنه که د دې فقله راته وایي چې دا د چیرې اخیستې ده دغه څه رقم چمبه ده
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه هغه پخپله ما لرګي نه جوړه کړې. ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو مې دې سما جوړېږي هغه داسې هغه ورکو المونه ورکو چې کوک شي هغسې ګرځای شي که نه. نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا خو مې هغسې تاجکستان ته یو ټیم سره رانه خو د ما دریا چې خلک ولید خلک ریان پاتې شو. سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغسې را دریا چې وایه چیرې ده کنسرت خلاص و ما ته یې غږ وکړ چې هلته راشه ستړي مشي سره وکړې. زه د دریا استاد یم تاجکستان او دې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایي دا ما نه ولیدل نه. ما ورته وویل چیرې دې زده کړه. ما ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلي کې مې زده کړه. ښه سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه. ته دوه کاره دې دینه اخلي امبم مو د زیر امبم دا معنی ده کنه دا معنی ده
دا دایره وهل پارک کلی او ار ولایت فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره چې زه کوم وایم دا ما بخي دنیا سره فرق ده.
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې د دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګه زدلن دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره.
بله د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار اثر وکایل کوم میرمنې نه موم زکه کوم دي
دا ګوره ډیر زیات ما ویلې دا څنګه ده خزو او د زه چې وای زه دا څه ګوره دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبه وهل دي
هو کنه مسلکی زه دا څه ونسی لکه تبلیغ دی وایم دته کې دا وایم د دې ته مې تاسو وخو ده دا بل راپسه بیل بیل ده
د سره هم د دوام
د درته ویل کې د درا
د درا د نمونه چپیږي
د هندستان هی په نوم
ها او بل څه رقم ده که دا مرکه په غی سندری باندې ختم کو چې د تاسو خپل ډیره زیاته خوښه ده او چمبه سره مې ویلې ډیر وکړي.
I'm going to